دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
ویان سات سلیمان شاه ترکمنستان او افغانستان د انرژي په برخه کې درې اړخیز تړونونه لاسلیک کړل په داسې حال کې چې په دې وروستیو وختونو کې د کابل په شمول د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د برېښنا د پارچاوي له امله خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي د افغانستان د برېښنا شرکت د ترکمنستان د اوچالک کمپنۍ سره د انرژي د ستونزې د رفع کولو په خاطر د درې اړخیز تړون د لاسلیک کولو لپاره د دوشنبه په ورځ مذاکرات پیل کړي وو چې د پنځشنبه په ورځ پایته ورسېدل دواړو خواوو موافقه وکړله چې له ترکمنستان نه کابل او د افغانستان ځینو نورو ولایتونو ته د برېښنا د لېږدولو په منظور به ژر تر ژره د شبرغان د ولایت د دشتیالوان له لارې د 1500 کیلو واټه لاین د غځولو د پروژې کار بشپړ شي څو ورځې کېږي چې له ازبکستان نه افغانستان ته د برېښنا لېږدول قطع شوي دي افغانستان دا وخت د خپل ضرورت وړ 80% برېښنا له ازبکستان ترکمنستان تاجکستان او ایران نه واردوي د امبرامت په نوم د اسرایلو د اطلاعاتو او ټیریزم د یو چلنیز مرکز د تازه ریپورت لمخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2021 میلادي کال کې د بل هر هیواد په پرتله تر ټولو زیات خلک په افغانستان کې وژل په 2021 میلادي کال کې داعش 315 ځلې په افغانستان کې حمله وکړه چې لامل یې 2210 کسان وژل شو د دغه استخباراتي او معلوماتي شبکې د معلوماتو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د داعش په 280 مرګانی او بریدونو کې په افغانستان کې 815 کسان وژل شو په دې رپورت کې د کارپوهان قوله خبرداري ورکړ شوې ده چې تیر کال له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوتو په تعقیب د داعش وسلوالو په افغانستان کې خپل حضور پراخه کړی دی د قطر د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د سلواغې په اتمه خبر ورکړ چې افغانستان قطر او ترکیه د کابل د نړیوال هوایي میدان په شمول د افغانستان د هوایي میدانونو د امنیت د ساتلو په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ کړی دی د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي ټام ویست په خپل یو بیانیه کې چې د سلواغې په اتمه د ټویټر په پاڼه خبره کړې په افغانستان کې د یو شمېر کسانو خصوصا د ښځو فعالانو د لادرکه کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې د ټام ویست په وینا د بیان ازادي د ټولو افغانانو بنیادي حق دی د هند او د مرکزی آسیا 15 جمهوریتونو تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغزستان حکومتي مشرانو وړم اورز د وی انلاین غونډه په دوران کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت د جوړېدو غږ کړی دی د انلاین غونډه د هند صدر اعظم نریندر مودي په ابتکار جوړه شوې وه د هند بهرنی چارو وزارت یو مامور ویل دی چې په رسمیت باندې طالبانو د حکومت د پیژندلو په موضوع باندې هم بحث وشو لن تازه خبر د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت دولر پړو مقاماتو د دفاع وزیر لوید اسټن او د وسلوالو ځواکونو د ګډ کمیټه رئیس جنرال مارک میلی په پینټاګن کې د جمعې پر ورځ د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس پترس کې خبرداري ورکړ چې روسیې پر یوکرين باندې د نظامی رغل لپاره په کافي شمېر عسكر او نظامی وسایل را جمع کړی دي او که د ډیپلوماسۍ په ځای له هغه هیواد سره د خپل اختلافاتو د رفع کولو لپاره له زور نه د کار اخستلو لاره ونیوله په هر خوا به بشپړه تباهي او بربادي رامنځته شي او انجام به ډیر خوفناکي تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري د ان بی سی تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې په داسې حال کې چې د روسیې او یوکرين ترمنځ بحران سخت شوی د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د یوکرين د جمهور رئیس اولودمیر زیلنسکی سره په ټلیفون وغږېدو لبلې خوا د نیوزیک آنلاین مجلې ریپورت ورکړ چې د یوکرين په غټ خرونه کې په بیل بورډونو باندې خلکو ته خواست شوی دی چې ځانونه د یوکرين په پوځ کې په داوطلب ډول شامل کړي د ای پی خبري اژانس وایي توقع ده چې ښاغلی بایدن به د جرمني له نوي صدر اعظم اولاف شول سره هم د فروری په 10 په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات په دوران کې د یوکرين د وضعیت په اړه په تفصیل وغږیږي د رويټرز خبري اجانس د جرمني د بهرنیو استخباراتو د ادارې یا بی ان ډی د رئیس له قوله د جمعې په ورځ ریپورت ورکړ کڅ هم چې مسکو لا تر دې د ما پر یوکرين باندې د پوځي غل لپاره ورسته پریکړه نه کړې بشپړ آمدګي نیولې ده. د جرمنی د بهرنیو استخباراتو د ادارې رئیس برونو کال په دې اړه خپل نظر د رويټرز خبري اجانس سره د ویزانګړې مرکې په دوران کې په داسې حال کې څرګند کړ چې د مطبوعاتي ریپورټونو پر اساس دا وخت له 100,000 نه زیات روسي عسکر د یوکرين د ختیځ سرحد په غاړه د کرملین د قوماندې منتظر دي چې په مقابل کې څه د پاسه 100,000 یوکرایني عسکر هم د آماده باش په حالت کې دي. په عین وخت کې چین د روسیې او لویدیځو هیوادونو ترمنځ د ټکر امکانات له نږدې نه څاري. بیجنګ چې له متحده ایالات سره د تایوان په سر په خپل ځانګړې شخړه کې ګیر دی له مسکو سره د سیاسي ملاتړ اعلان کړی. د امریکا خبریال هنری جول په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې چین په ختیځ اروپا او مرکزی آسیا دواړو کې په میلیاردونو ډالره سرمایه ګذاري کړې ده. دا اندېښنه ورسره پیدا شوې که په یوکرین کې جنگ ونښته ممکن چې ټوله پانګه او سرمایه به اوبوي سي. په واشنگټن کې د امریکا د ډیپلوماتیکي چارو خبریال سینډیسن وای که څه هم چې متحده ایالاتو مسکو ته د ناټو د تړون د پلانونو په اړه تحریري سند ور حواله کړ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلې دي چې متحده ایالاتو نش کولی چې د یوکرین په اړه اساسي امنیتي اندېښنې رفع کړي. د یوکرین سیاسي مشران زیار باسي چې خپل خلک آرام وساتي. خلک اندېښمن دي خو په عام محضر کې څوک د جنگ په اړه تبصره نه کوي. د سوریه په شمالي ختیځ ولایت ادلب کې چې کنټرول د رژیم د مخالفانو په لاس کې دی د پیسو د کمبود په وجه روغتونونه د سقوط پر څنډه ولاړ دي. که څه هم چې د بیروت په بندر کې وړم کال د کیمیاوي موادو په یو ګودام کې د مرګانۍ چاودنې نه یو نیم کال تیر شو خو د دغې وژونکي چاودنې قربانیان اوس هم د انصاف او عدالت منتظر دي. په بیروت کې د امریکا خبریال په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي د لبنان مقتدره طبقه چې له تیرو دېرش کلونو نه په قدرت کې ده په بېتفاوتۍ په مقابل کې عکس العمل څرګندوي. د برازیل د سترې محکمې یو قاضي دغه هیواد کلاسي جمهور رئیس جایر بولسونارو ته د پنجشنبه په ورځ حکم وکړ چې د شپېتو ورځو دننه دي د برازیل د حکومت د سری اسنادو د افشا کولو دوسیې په ارتباط د سترې محکمې د قاضیانو پوښتنو ته د ځواب ورکولو په غرض په محکمه کې حاضر شي. او په داسې حال کې چې په لسګونو زرو افغانانو تیر کال په متحده ایالاتو کې پناه واخیسته د مهاجرینو د آبادولو ادارې زیار باسي چې د امریکا په یو شمېر غټو ښارونو کې ځای پر ځای کولو کې ورسره مرسته وکړي. خو یو شمېر افغان کورنۍ چې د ټیکساس د ایالت د استن ښار ته لیږدول شوې وې دا شکایت کوي چې د کورونو په موندلو کې له غټو ستونزو سره مخامخ شوي دي. هغوی دا شکایت هم کوي لکه څرنګه چې توقع کوله هغه چې ورسره مرستې نه کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوه اونۍ کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د افغان جاپان روختن مسؤلین وایي چې د کورونا د وایروس د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی شي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس څلرمه څپه مخ په خپرېدو ده. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي ډول د کورونا د وایرس د پیښو په زیاتوالي اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې په وروستیو ورځو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی. تر اوسه لا د کورونا د وایرس د پیښو د زیاتوالي علت څرګند نه دی. خو د عامه روغتیا وزارت وایان ډاکټر جاوید حجیر امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د پرمختللې بڼې اومیکرون د خپرېدو احتمالات هم رد نه کړل او ویل چې ممکن د کورونا وایرس دا بڼه هم کېدای شي په افغانستان کې خپره شوي وي.
دفعتا واقعیت که واقعیت جدیدی از اومیکرون در افغانستان ما
ډاکټر حجیری ویل اوس مال د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون پیخي په افغانستان کې نشم تاییدوله. د دې لپاره چې د ټیسټ وسایل یې موږ سره نشته دي. د دې بڼې کوم عوارض او علایم چې مشکوک په نظر راځي هم د دې لپاره نشو تاییدوله چې 50% اومیکرون علایم د دې زکام سره ورته والی لري او د دې څخه هم سرګینو شو پټوله چې د کورونا او اومیکرون بڼه به افغانستان ته نوی رسیدلی ممکن راغلی وی
کنا آمده باشند.
دامی روخته وزارت دو معلومات المخی د تیر چرشم بی پور از دغه وزارت دو سوو مشکوک کسان مینه کړي چې لړدلی سلور سو نه شتنو پهلی مثبت خطرې دي. اکثر دغه پیخي په کابل ننګرهار او کندهار ولایتونو کې سب شوی. ډاکټر حجیر ویل چې د ملګرو ملتونو د روخته نړیوال ادارې دبليو ایچ او سره ژمنه کړې چې د روان میلادي میاشتې جنوري تر پایه به دامی روخته وزارت ته د اومیکرون د بڼې د ټیسټ وسایل برابر کړي. د کرونا وایرس د اومیکرون بڼې ویروس د افغانستان په ګاونډیو او د سیمې په هیوادو کې لوړاندې سرایت کړی دی. په افغانستان کې د کرونا وایرس د اوبا د خپرېدو راهیسې تر اوسه شاوخوا 190,000 کسان د کرونا وایرس په ناروغۍ اخته شوي. د افغان جاپان روغتون سرطبیب ډاکټر احمد طارق اکبري امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې په اکثره ولایتونو کې یو ځل بیا د کرونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي او دغه روغتون ته د درملنې لپاره د راوړل شویو ناروغانو شمېر هم زیات شوی دی. ډاکټر اکبري ویل یعنی زه ویلی شم چې په تیرو دوو اونیو کې زموږ مثبتې پیښې حتی درې چنده زیاتې شوي او د روغتون په بسترونو باندې د کرونا وایرس د ناروغانو شمېر هم زیات شوی دی. ډاکټر اکبري ویل چې دوه اونۍ وړاندې به افغان جاپان روغتون د ورځې د 2 څخه 3 پورې مثبتې پیښې ثبتولې، خو اوس په دغه روغتون کې د ورځې د 10 او 30 ترمنځ پیښې ثبتېږي. ډاکټر اکبري روغتون ته د ناروغانو د شمېر د زیاتوالي پر اساس وایي چې افغانستان د کرونا وایرس څلورمې څپې ته داخل شوی دی. هغه ویل اکثره د کرونا ناروغان چې روغتون ته ورځي د کرونا وایرس د اومیکرون د بڼې اراز او علایم پکې لیدل کېږي. خو دا مې روغتیا وزارت په رسمي ډول افغانستان کې د کرونا وایرس د څلورمې څپې خپرېدل نه دي تایید کړي. افغان جاپان روغتون د کرونا وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی شوی. په افغانستان کې د نړیوال ټولنې په مالي ملاتړ د کرونا وایرس د درملنې له 10 زیاتو روغتونونو فعالیت کوو چې د اګست په 15مه وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسېدلو وروسته د روغتونونو سره د نړیوال ټولنې مرستې بندې شوي. اوس مهال د مهاجرت نړیواله اداره IOM په افغانستان کې 5 روغتونونو ته ملاتړ برابروي. د عامې روغتیا وزارت وایي نورو روغتونونو ته د مالي ملاتړ د برابرولو لپاره د ملګرو ملتونو ادارو سره په خبرو بوخت دي. د کرونا وایرس وبا چې لومړی د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د چین د ووهان په ولایت کې خپره شوې وه، اوس یې ټولې نړۍ ته سرایت کړی. د امریکا د جان هپکنز پوهنتون د جمعې د ورځې د سهار د معلوماتو له مخې اوس مهال په نړۍ کې 3.6 میلیونه 5,000 او 2,000,000 د کرونا پر ناروغۍ اخته شوي او 5,6 میلیونه 6,8 تنه د کرونا د ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
امریکا غږ د اشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د اشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د ناروې صدر اعظم وايي د طالبانو سره لیدکاته د رسمیت پیژندنې معنا نه لري، خو خبرې اترې ګټورې دي چې پایلې به هم شي وي. د بل خوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر طالبانو رغ کړی چې د میرمنو پر مخ د شونځو او دفترونو دروازې خلاصې کړي. عمومي منشي پرون د امنیت شورا په غونډه کې افغانستان ته د پیسو د لیږد د سیستم د رامنځته کولو غوښتنه هم وکړه. دغه اداره وایي چې په افغانستان کې یوازې 6 کال 2.3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش وایي چې افغانستان په یو نری تار پورې ځوړندې، میلیونونه کسان له سخت لوږې سره مخامخ دي، تعلیمي او اجتماعي خدمات د سقوط په حال کې دي او د نغدو پیسو کموالی د بیوزلو خلکو لاسنیوي محدود کړی دی. ښاغلی ګوټیرش د افغانستان په اړه د امنیت د شورا په غونډه کې وویل
موږ باید هغه اصول او شرایط وځنډوو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د ژوند ژغورنې عملیات هم محدودوي. اوس چې د سخت ضرورت وخت دی باید دغو اصولو ته له سره کتنه وشي. ضرورت دی چې ادارو او ملي شریکانو ته حقوقي ډاډ ورکړو چې د بندیزونو د ماتولو له ویرې پرته د بشري چارو له کارکوونکو سره کار وکړي. موږ باید د نغدو پیسو په زیاتوالي سره د افغانستان اقتصاد په حرکت راولو. موږ باید اقتصاد ګړنګ ته له غورځېدو راوګرځوو. دا په دې معنی ده چې د کنګل شویو شتمنیو د پریښودو لارې چارې وموندل شي او د افغانستان له مرکزي بانک سره بیا تعامل پیل شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې له افغانانو سره د مرستې غږ وکړ چې د همدې اونۍ په پای کې طالبانو په اوسلو کې له غربي ډیپلوماتانو او د افغانستان د مدني ټولنې له غړو سره ولیدل. د ناروې صدر اعظم وایي د طالبانو سره د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې نه دي شوې.
ناروې ته د طالبانو سفر د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. ما په واضح ډول ویلي دي، خو زه د افغانستان د مدني ټولنې د ملي استازیو او طالبانو څخه اورم چې دا خبرې ډېرې ګټورې وي. د یک شنبه په ورځ حقوقي 8 ساعته مخامخ خبري وکړي او زه چې څومره خبر يم خبري ګټه ورې وي مذاکرات نه دي شوي موافقه نه دي شوي خو یو خپایلو چې خپایلې درلودلای شي
اغلی محبوبه سراج چې په اوسلو کې هم د طالبانو سره خبري کړې وي د امنیت د شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې افغان میرمنې له خپل حقوقو نه تیریږي.
که څه هم داسې ښکاري چې نړۍ افغانستان او د افغانو میرمنو حقونو ته شاړه ولې ده، موږ له خپلو حقونو نه تیریږو. موږ اوس هم هر ورځ مظاهرې کوو، د تهدیدونو وسلو او تاوتریخوالي سربیره مظاهرې کوو. موږ د خپل حق او عدالت غوښتنه کوو، خو موږ د بریا دپاره ستاسو
په عین حال کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان لپاره په 2023 کال کې له افغانانو سره د مرستې لپاره انتقالي تعامل کاري چوکاټ پرانستی دی. د ملګرو ملتونو د دغه کاري چوکاټ لپاره 8 میلیارد ډالر په کار دي او دغه اداره وایي چې پلان لري په 2023 کال کې څه باندې 22 میلیون افغانانو سره بشري مرستې وکړي.
The resourcing need for WFP is $2.6 billion.
WFP د 2022 کال لپاره 2.2 میلیارډ ډالر او تارټی لري. دا په میاشت کې 260 میلیونه کیږي. خدای د ورځې هر کس ته یوازې 10 سنت رسیږي. مونږ پیسو ته عاجل اړتیا لرو چې خلکو ته مرسته ژر ورسوو.
د دې سربیره ملګری ملتونه د افغانستان د روغتیا، تعلیم او نورو ټولنیزو سیستمونو د ساتلو لپاره 3.6 میلیارد نور امریکایی ډالر هم غواړي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، په ملګری ملتونو کې د افغانستان د دایمي دفتر سرپرست نصر احمد فایق وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه یې غوښتي چې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابر کړي. شغلی فایق زموږ د همکار وحید فیضی سره په مرکه کې ویلي چې په دغه کانفرنس کې باید د افغانستان د ټول خلکو استازي ګډون وکړي ترڅو پر یوې تګلارې کار وکړي او یو ټول شمول حکومت رامنځته شي.
ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه چې کومه غونډه وکړه او تاسو هم پکې ګډون درلود، ستاسو نظر به وورو د دې غونډې په اړه.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه چې د افغانستان په اړه وشوه یو توضیحاتي غونډه وه چې د امنیت شورا د قطعنامې پر اساس د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي او موږ د افغانستان په اړه راپور پکې وړاندې کړ. په دې غونډه کې ما هم د افغانستان د خلکو په استازیتوب او د میرمنو په شمول 28 میلیون کسانو چې لوګ سره مخامخ دي ما یې په استازیتوب خبرې وکړې.
ملګری ملتونه په افغانستان کې اوس څه غواړي؟ هغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی او نن چې په امنیت شورا کې خبری ور باندې وشوي، مشخصا څومره د قناعت وړ وي ستاسو لپاره؟
د امنیت شورا غونډه په افغانستان کې پر بشري وضعیت متمرکزه و. ما د روان وضعیت عوامل بیان کړل چې څلوېښت کاله جګړه روانه ده او له کبله یې خلک مهاجر کیږي او وضعیت خراب دی. د لومړیتوب په توګه ما پر بشري مرستو ټینګار وکړ. ما د نړیوالو مرسته کوونکو، ملګرو ملتونو د مرستو، متحدو ایالاتو لخوا د ځینو جوازونو د تصویب څخه مننه وکړه. بله موضوع چې پر هغې ټینګار وشو افغانستان سره د انکشافي مرستو جاری ساتل و. بشري مرستې کیدای شي په لنډ وخت کې ګټورې وي، خو انکشافي مرستې هم باید دوام پیدا کړي. دریمه مسله حقونه او بنیادی ازادي و چې باید پر هغې مذاکره ونشي. کومې سرغړونې چې طالبان اوس په افغانستان کې کوي پر هغې خبرې وشوې. د امنیت شورا له غړو مې وغوښتل چې په بشري حقونو او ازادیو باندې باید معامله او مذاکره ونشي. څلورم، د لاسته راوړنو په ساتلو مې ټینګار وکړ. کومې لاسته راوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې موږ درلودې باید وساتل شي. او پنځمه مسأله، د امنیت شورا څخه مې وغوښتل چې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي، چې په هغې کې نیک او ښه شخصیتونه د مدني ټولنې غړي، افغان متخصصین، ملکي مامورین ګډون وکړي او پر یوې تګلارې کار وکړي ترڅو یو ټول شمول حکومت رامنځته شي او دا ټول شمول حکومت د اساسي قانون تعدیل او د افغانستان د خلکو خلکو لپاره د ټاکنو لار پرانیزي. بل مسله د غیر قانوني دارایګانو او پیسو ضبط او کنګل کول و چې د تیر حکومت مامورینو بانکي حسابونو ته تللی دي. دا پیسې باید ضبط شي او بیرته د افغانستان خلکو ته انتقال شي. دا د نړیوال ټولنې د مرستو پیسې دي. نن چې د افغانستان خلک له لوږې سره مخامخ دي، پیسې چې هیفومل شوي دي او هغه کسان چې دا کار کړی دی باید مسؤل وګڼل شي.
تاسو طالبانو سره ورس په ارتباط کې یاست کنه؟
نه، موږ له طالبانو سره هیڅ اړیکه نه لرو.
نو تاسو چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکم دي، په خلکو باندې الته په افغانستان باندې حاکم دي، ولس باندې هغه حاکم دي، تاسو د چا په نمائندګۍ خې په د ملګرو ملتونو کې یاست یا خبرې کوئ؟
لکه څنګه چې مې مخکې وویل، ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه لا تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره نړیواله ټولنه مشخص شرطونه لري چې تر اوسه طالبانو هغه پوره کړی نه دي. لا تر اوسه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمائندګي د افغانستان د خلکو د استازیتوب په رسمیت پیژندل کیږي او موږ کولای شو په جلسو کې ګډون وکړو او د ملي ګټو پر اساس د هغوی غږ پورته کړو او په دې حساس وخت کې د مرستو لپاره نړیوال مرستې راټولې کړو.
تاسو وسام یعنی د ملګرو ملتونو ملاتړ لزان سره یا حمایت لزان سره لرئ، درست؟
بله بالکل
صحیح. په خپل د ملګرو ملتونو کې نور هیوادونه پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت په اړه څه وایي؟ ترڅنګ د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه نړیوال ټولنه په ملګرو ملتونو کې څه وایي؟
امروز پیغام های
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو پیغامونه واضح دي. بشری مرستې باید د یو میکانیزم له مخې پرته له کوم خنډ څخه ورسول شي. له طالبانو وغوښتل شول چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. دوی باید میرمنو او نجونو ته د کار او تعلیم حق باید ورکړي، بشری حقونو ته درناوی وکړي. د هغه څه و چې د امنیت شورا د ټولو غړو لخوا پرې تاکید وشو. بل مهمه مسأله د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه او د ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول و چې د امنیت شورا غړي پرې توافق لري او یو ټول شمول حکومت جوړ شي چې په هغه کې میرمنې هم وي او میرمنې پکې خپل استازي وویني. پرې زیات ټینګار وشو او که طالبان غواړي چې واقعا د نړیوالې ټولنې غړي شي باید یو لړ عملي ګامونه پورته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناتو او اوکراین په اړه د روسیې امنیتي اندیښنو ته لیکلي جواب ورکړی دی. شاغلی بلینکن زیاته کړی ده چې اوکراین ته د ناتو لخوا د غړي توب ورکولو په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او اوس د روسیې وار دی چې زموږ لخوا وړاندې سوی ډیپلوماتیکي طرحې ته جواب ووایي. د خبر نور تفصیل له وحید فیض څخه واوري.
په داسې حال کې چې روسیا په بلاروس او اوکراین سره په خپلې پولې د عسکرو او تجهیزاتو ځای پر ځای کول ته دوام ورکوي، د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د مسکو غوښتنتې لژمن سره سم لیکل جواب سپارلی دی.
زموږ جواب روسیې ته د یوې جدي ډیپلوماتیک لارې د غوره کولو وړاندیز کوي. کوم سند چې موږ روسیې ته وړاندې کړی، د روسیې د هغو کړنو په اکله د امریکا او متحدینو او ملګرو اندېښنې پکې شامل دي چې امنیت ته زیان رسوي. د روسیې اندېښنې په اساسي او عملي ډول څېړل شوې دي او هم زموږ لخوا په هغو مسایلو باندې خبرې کول چې ښایي دواړه لوري وکول شي د نظر نسبی توافق پکې پیدا کړي.
له ښاغلي بلینکن څخه وپوښتل شل چې د ناتو لخوا د اوکراین په شان د نوي غړو د منلو په پالیسۍ کې د روسیې د غوښتنې له مخې کوم بدلون راغلی کنه.
تر ټولو لومړی باید وایم چې کوم بدلون نه دی راغلی او په راتلونکي کې به هم رانه شي.
شنبه پورز ولسمشر جو بایدن ویل که چیر روسیا په اوکراین برید وکړي نو په ولسمشر پوتین باندې به بندیزونه ولګوي. د بهرنی چارو وزیر خاغلی بلینکن په دې حق له ویل
کوم اقدامات به چې موږ ترسره کوو مستقیما به په هغو شیانو تاثیر وکړي چې ولسمشر پوتین ورته ډیر اهمیت ورکوي، لکه د روسیې د اقتصادي او مالی راکړې ورکړې ورتیا، د دفاع او پرمختللې ټکنالوژي د سکتورونو لپاره د ټکنالوژي انکشاف، او لکه څنګه چې ولسمشر وویل هر څه به پکې شامل وي.
کرملین د چهارشنبه پر ورځ وویل چې په پوتین باندې شخصي بندیزونه به کوم تاثیر ونه لري او د اوکراین د شخړې له کمولو سره به مرسته ونه کړي. خو د چارو ځینې شنونکي د روسیې د جمهوري ریاست له دې څرګندونو سره مخالف دي او وایي د سويفت له خوندې شبکې څخه چې د نړۍ په کچه په زرګونو مالی ادارې او مؤسسې له یو بل سره نخلوي د مسکو پرې کول به هغه څه وي چې کرملین ورڅخه زیاته ویره لري.
کچیر روسیا له سويفت نه پریشي لکه څنګه چې امریکایانو له ایران سره دا کار وکړ نو روسیا به له اقتصادي پلوه ډېره وځپي. دغه کار امکان ډېر دی او دا هغه څه دي چې په واشنگټن کې هم د اوسور باندې بحث کیږي. همدارنګه په پوتین ته د نږدې سوداګرو پیسې چې د ښاغلي پوتین شتمنی ده او دوی د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ساتي بندي شي.
په داسې حال کې چې روسیې د چهارشنبه په ورځ له اوکراین سره په پوله د روستوف په سیمه کې نوي پوځي تمرینونه پیل کړي، یو جګپوړي امریکایي چارواکي وویل چې په اوکراین باندې به برید سره په اقتصادي بندیزونه پیل شي او روسیې ته بعد د مصنوعي ذکاوت، کوانټم محاسبي او هوایي سکتور د تولیداتو په ګډون د عصري ټکنالوژۍ د امریکایي تولیداتو صادرات هم بند کړ شي.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس بعد امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
هنګ کانګ چې وخت په آسیا کې داسې یو خارو چې د آزادو مطبوعاتو نه خوند اخستو د خپل تیرو مستقلو خبر اعلان او لوازون نه به برخه شو. په دې تازه وخت کې په هنګ کانګ کې خاري خبرونه چې په آنلاین د خبرونو یو وړو کې مرکز خبرول په دې شهرت لري چې د محکمو او محلي سیاست په اړه کې مفصل خبرونه خبروي. د جنوري د میاشتې په دریمه نیټه فعالیتونه بند شلو. مسئول مدیر په هنګ کانګ کې د ګشم آزاد او خبر اعلان او مسئول مدیرانو د بند کولو په اړه کې د اندېښنو یادونه وکړه. هنګ کانګ کې چارواکو د دسمبر د میاشتې په 19مه نیټه چاپ وهله او په سن نیوز کې وټنه لور رتبه کارکونکو ونیول د څو پاتو آزاد او مستقل مطبوعاتو مرکزونه مجبور کړ چې خپل فعالیت بند کړي. د پولیسو په قول وټنه د دسیسې د کولو په شک نیول شو چې د بلوا پورې مربوط مواد خبرول. د اپل ډیلی په نامه ورځپاڼه چې د هنګ کانګ د دیموکراسۍ یواله پلوي ورځپاڼه ده د جون په میاشت کې د دې د خبرونو په خونه باندې د پولیسو د پرلپسې چاپو وهلو نه وروسته مجبور شول چې فعالیت بند کړي او یو شمېر مسؤل مدیران او د دې مؤسسه جیملای ونیول شو. په دې تازه وخت کې په ښاغلي لای باندې نوي تورونه ولګول شول چې د ورځپاڼې پورې تړلې د بلوا تورونه دي. په داسې حال کې شپږ نور په خواني کارکونکي وو. لا په خوا په خاغلی لای باندې شل میاشتې د بند سزا خجول شو. ځکه د دیموکراسۍ د پلوي تحریک ملاتړ کوي. د اوس د اضافي تورونو سره د عمر بند سزا سره مخامخ دی. هنګ کانګ په 1990 کال کې د ولسي چین یا پی آر سی واکمنۍ ته په دې ژمنې سره راستون شو چې فردي ازادي او آزاد مطبوعات به وژغورل شي. مګر له هغه وخت نه را پدې خو چې په 2000 کال کې په هنګ کانګ کې د ملي امنیت قانون نافذ شو، بیجینګ د ازادۍ په تدریجي توګه لمنځه یوړل. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ولیکل شو وینا کې څرګنده کړه ژورنالیزم بلوا نه ده. د پی آر سی او د هنګ کانګ په چارواکو باندې غږ وکړ چې د هنګ کانګ آزاد او مستقل مطبوعات هدف ګرځول ودروي او هغه خبرال او د مطبوعاتو اجرا یا کارکونکي چې په غیر عادلانه توګه بندیان شوي دي او تورونه باندې لګول شوي دي سمدستي خوشی کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل د مطبوعاتو د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي په شمول چې د آزادو مطبوعاتو لخوا برابرېږي د بیان ازادي، سوکالي او خوندي ټولنه ته مهمه ده. د ازادۍ هنګ کانګ په دې قدر کوي چې د مالی، تجارت، پوهنې او کلتور لپاره د یو نړیوال مرکز په حیث وده وکړي. د آزادو مطبوعاتو په غړي کولو سره پی آر سی او محلي چارواکي د هنګ کانګ ادبار او ود ته تاوان رسوي. یو باوري حکومت له هغه رښتیانه ډار نه لري چې آزاد مطبوعات غوړه کوي.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.